افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. نوري اسنوري ام په یوې بلې خبرونه کې موز هر کلای کوم او رچ افغان ولسمشر د ملي شورا د نوې کاري دورې پیلېدو ته په پرانستون کې وینا کټینګار وکړ چې د ولسمشر جرګې ولایتي شوراګانو او د ولسمشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. پر دې موضوع مو د انتخاباتو د چارو د یو کارپو نظر اخیستې. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي. خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو او د بشري حقونو د څار او لاهور میشته او حقوقي ډله وایي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانستغونډه کې نن وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. شغلې غنی زیاته کړه،
حکومت باید ملي خود را مکلف میداند که منابع لازم
د یوې د ملي وحدت حکومت ځان مکلف ګڼي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره اړین منابع برابر کړي، اما امنیت ټینګ کړي او له هر لوري په انتخاباتو کې مداخله په ځانګړي ډول که هغه د امنیتي ځواکونو، ملکي درو او سیاسي کړیو له لوري وي مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه هم وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړی بیرته نه ګرځي. شغل غنی یوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د ده په وینا که طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي او د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، نو دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل سي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والیوان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لاره بنده کړې ده.
بده مطابق خلک چې نن د 15 ورځې لپاره هم د کابل کندهار لوی لار د غزنی ولایت فارمند کې د لارې کوم کلفانه تړلې ده. د دې لپاره همدا شیبان چې خبرې کوم چې لارې کوم کو د قرباغ ولسوالۍ منځونه قومي مشان د مرکزي حکومت لراغلي پلاوي سره
اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې درې تنه وژل سوي، دوه ټپیان دي او دوه نور تښتول سوي دي. دوی وایي تر هغو به خپل اعتراض جاري ساتي چې په خبره یې عدالت نه وي ټینګ سوی. اعتراض کوونکو د غزنی ولایت د مقام مخې ته د تحسن خیمې درولې دي او وایي چې له کابله د ورغلي څېړونکي پلاوي سره هم موافقې ته نه دي رسېدلې. د غزنی والي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له معترضانو سره کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. د ننګرهار ولایت د حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماسپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د ننګرهار د والي وایان عطاوله خوګیاڼي په تیاره ازادي راډیو ته وویل
د دې پیښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. حج اوقاف رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دی او نه کسان نور ټپیان دي.
تروسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته او حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. د غوډلو نن یو نهویشت صفحي راپور خپور کړی او ویلي دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځانګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو د ارزولو او په غیوت کې د پاکستان د سفارت له چارواکو څخه د قونصلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لا سختو ستونزو سره مخامخ دي. سعودي عربستان د شاوخوا 12 میلیونو بهرنیو اتباعو کوربه دی چې د دغه هیواد د نفوس یو په درېیمه برخه جوړوي. د بشري حقونو د څار ډلوي 1,600,000 پاکستانیان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډیری یې د کار لپاره ورغلي دي. د دغې ډلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 تنه پاکستانیان اعدام کړي چې ډیری د هیروینو په قاچاق تورنول. کرملن تایید کړی چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره سوه، د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریې جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ویلي وو چې دا درې مشران به په اپریل کې سره وویني، خو د دغه وزارت ویان هم د ځای په اړه څه ونه ویل. دغه راز ټاکل سوي د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو مقامات د مارچ پر 8 او 9 نیټه په واشنگټن کې سره وګوري. ترکی چارواکي وایي دغه هیواد به امریکایي چارواکو ته ووایي چې انقره له واشنگټن څخه تمه لري څو د هغو وسلو د بیرته اخیستلو په برخه کې جدي اقدام وکړي چې امریکا په سوریه کې کوردي ملیشو وای پی جي ته ورکړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو به د مارچ پر 12 او 14 نیټه مسکو ته ولاړ سي او بیا د مارچ پر 19 واشنگټن ته سفر کوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلی اوس تر وخت مخه د چیله متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې د لمنځوړلو په تړاو بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي. شغلی مون د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورسته لاغه د خبره وکړه چې د جنوبی کوریا پلاوی له پیونګیانګ څخه تر تاریخي سفر ورسته د غیوا د مشر کیم جونګ اون دا وړاندیز په ډاګه کړ. د خبرونو پای
لفری با ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ملي شورا د نوې کاري دورې پیلې دوه ته په پرانیستونکو وینا کې ټینګار وکړ چې د ولس جرګې، ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن هم به عدمی و اجتناب ناپذیر است.
راتلون که انتخابات به هغه چې ولسمشر داډ ورکوي په خپل وخت ترسره شي،
داسې ښکاري چې انتخابات ځنډول کېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي.
په دې اړه مو د انتخابات چارو د یو کار په نظر اخیستی دی. خلک د ملي شورا د غړو له کاره راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
دغه راز اوري چې د هلمند پوهنتون له پرانستلو 10 کاله وروسته نن د دې پوهنتون د یوه پوهنځي د تدریسي ودانۍ ډبره کېښوده. چې په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه د تخپرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل مو دا موضوع څېړلې چې آیا اوس هم په افغانستان کې دودیز طبابت رواج لري او د څارویو له پوستکو څخه استفاده کیږي.
لکه کمیس واغوند اتی به په سم لاس داسې به خولی کړو ګر وجود مو خوله ووته او داسې یو سلو 5 طبه به مغه به یې خدای پاک پوستکو به ورکه کړو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولس جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره شي او هغه به په هیڅ وجه و نه ځنډول شي. غنی دا څرګندونه نن د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وکړه او ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په کمیسیون کې به د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبريال وصل وسال نور تفصيل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودیجې او امنیت ټینګښت آماده ده. خغلی غنی د چهارشنبه پر ورځ د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانیز غونډه کې ویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پرته له کومې بهرنۍ مداخله په بشپړې خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په خبره د ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي. جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر ده چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی، امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. همداراز د اساسي قانون په بنسټ ولسمشري د ټاکنې د 1499 لمریز کال تر پسرلي یعنی له 1400 میاشتو څخه په کمه موده کې باید وشي. خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل ناشونی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو ممکن د جمهوري اصر د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغېز وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې تګلاره جوړه شوې، نو په دې اساس د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري. خو نوموړی د راتلونکي کال په یوه بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې 14 د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکن ښکاري چې موږ 14 د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1499 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نورې ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو لپاره پڅو او ځنډنیو تیاریو ته په پام سره نه بریښي چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. له ښاغلي رشید سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي د راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او نیټه یې په هیڅ وجه نه شي بدلېدی د هغه نظر وغوښت.
باید ووایو چې تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه په خیالي بڼه باندې ښکاره کېږي. ملت ته 14 د سرطان د کمیسیون لخوا نه اعلان شوې ده چې ټاکنې به ترسره کېږي. ولی دوی په د وروستیو سګلونو کې داسې ښکارېږي چې انتخابات ځنډول کېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي. دا خپله دغه کوم نیټه چې پخوا اعلان شوې ده د هغه سره ټکر کېده. ولسمشر د موږ همیشه د پارلمان په پرانیست غونډه کې خپل ویناوې کې ویلي دي چې ټاکنې به په خپل وخت سره کېږي. حتی په تېرو کلو کې واضح ویلي چې ټاکنې به 7 کال سره کېږي. ولې نن د هغوی په خبره کې داسې وښودل سره چې ټاکنې په خپل وخت سره کېږي، اما کال او نیټه یې ډېر روښانه نه کړله. که ټاکنې په میزان کې ترسره شي، بیا هم محتمله ده چې هغه ترتیبات په سمه توګه ترسره شي، ځکه نوملیکنې بهیر به یو ګروپ بهیر وي. ولیکن د میزان لوخته د ځندولو پریکړه وسی طبیعتا ستاسو د ولسمشری ټاکنو سره به یو ځای کیږي. په هر حالت کې که میزان کې ټاکنې ترسره شي، د ولسمشری ټاکنې نشي کېدلی چې بیا له سوه اتنیم کال سالي کې د اساسي قانون سره سم ترسره شي.
کله سیاسي اړخه د افغانستان د حکومت مشران په دې تاکید کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي، اما دا ټاکنې خو باید شفافې وي. تاسو چې اوس وایئ چې نیمګړتیا وي دي، آیا دا به شفافې وي او که سر په نوم به بیا انتخابات ترسره کیږي او موږ به بیا د یو بلې دورې لپاره له یو لانجمن حالت سره مخامخ یو چې اوسه پورې دغه لانجې روانې دي؟
په تخنیکي اړخ باندې دا اعتبار مومي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارونه ته چې سره کم د نوملیکنې بهیر دوی ترسره کړي او سره کم نوملړ دوی جوړوي.
رشید صاحب، بخښنه غواړم، د دواړو مشرانو په دې تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او په یوه موضوع باندې ډېر تاکید کوو چې هغه الکترونیکي تذکرو ویش دی. د الکترونیکي تذکرو ویش تر اوسه ځنډېدلی. ولسمشر بایومیټریک کړي، مېرمنې کړي، دغه راز یو شمېر وزیرانو، د ملي شورا غړو تقریبا دوه اونۍ مخکې نشي تللی چې هغه تذکرې واخلي. ستونزې راپورته شوې دي. بیا هم دغه موضوع چې عبدالله ډېر پرې تاکید کوو چې الکترونیکي تذکرې ډېر مهمه ده چې باید واخیستل شي، اما بیا هم هغه ده چې یو مهم جز د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي.
بلکې زه تاسو سره موافق یم چې د دې کلونو کې موږ ډېر فرصتونه له همدغه ستونزو او جنجالونو د موافقاتو او د مخالفتونو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د برقي تذکرو ویش هغه بیا هم ناڅرګنده ده چې فایل به شي اولو ارګ نه بده باندې روزی کو نو روزی خو په یو موضوع کې تاسو باید وضاحت وایم چې برکې تذکره کې وویل چې پروتوک شکر باندې هغه نشي کولای چې بس وسره وکړي په کار ده چې کمیسن باید د راکوک نوملار جوړ کړي او لار چې سیمو ته خلکو ته وو حسوي تر څو په پروسې کې برخه واخلي او نوملار ترتیب شي او چې مهمه ده د چکر کې کمیسن باید په دې مورد کې پوره پاملرنه وکړي چې خوان خاصه جعلي تذکره په پروسې کې وونه کارول شي او په دې کې تاسو خلک سره چې خځه یا هغه سیمه چې په نام لري کې دي وګوي ته فرصتونه مساعد شي لږه اخوا چې شهر پورې دي امنیتي اړخ نه دي تاسو یاد لرئ چې د مرکزونو ازول پروسه کې تقریبا 10% هغه د 2014 کال مرکزونه ازول شوی نه دي هغه په هلمند کې په روزګان کې یو لوی رقم ده او یو فیصد نه زیات مرکز ازول شوی نه دي او دا خبره کوي چې نامنی باید یو لوی ستونزه وي کندوز بغلان او بدخشان په یو کې دغه رقم ډېر جدي ده خصوصا په ننګرهار کې
تاسو چې د انتخاباتو د څارنې اوږده تجربه لرئ آیا انتخابات مهم دي چې باید ترسره شي که ولا وغه نیمګړی هم وي
د افغانستان اوسنی شرایط کې او مهمه وضعیت کې یعنی موږ د دې د تامه نه سره د لوی ټول د بوتا کړم له هر اړخه مکمل وي او سوند ګنو لري شاید دوه درې نور پړونه کې هم د سوند ګنو لري ولې مهمه ده دا چې د دې لپاره پوره اقدامات ترسره شي او کوشش او احتیاط باید وشي د موږ مسولین له بعد موږ چې د احتیاط لپاره ډیری دوی هغه خونه نه څنګه ولا او کار نه کوي سره موږ ټاکرو طرفداري باید څنګه ترسره شي ولې دلته باید ورسی تړون رامسته شي چې څو د ټاکنو د درغلي مخنیوي لپاره کمیشن سره د حکومت سره مرسته وکړي په عین حال کې سیاسي فشارونو ته باید تسلیم نه شي او دا چې موږ بنسټ چې هغه د خبرو خپلواکي په ټوله معنا باندې خپلواک پاتې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو هڅو او د غراز د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي نظر څرګندو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
مخیمه واورې چې افغان ولسمشر نن د ملي شورا نوی کاری دوره پیل کړه او د ملي شورا نننۍ غونډې ته هم په وینا کې په یو لړ مسایلو ټینګار وکړ من جمله د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایله او ویل چې د دغه همکاري په نتیجه کې په وروستیو کې ډیر پرمختګونه شوي خو آیا خلق او د چارو کارپوهان د ملي شورا د غړو له فعالیت راضي دي د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس پر دې موضوع یو شمیر د کابل خاریانو او له کارپوهانو سره غږیدلی دی
په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا د 16مې تقنیني دورې د اتم کال پرانیسته وشوه یو شمیر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډیرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګټې پاللې دي
عطار رحمان هم د کابل اوسیدونکی څه رقم چې خبرې منن شورا پرانیستل شوه او تر کومه حده چې معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه
ډکه استاد وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې د نمائندګي وکي
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا لغړو غوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورزي خغلی غنی په یاد ناسته کې همدار ټول حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې و چې کوکیلانې شوبو ته ورغلل جریان د سبت او پرسنیو کې د خپور کړي په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده خو د بیلابیلو دلایلو له کبله دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلی
هغه مره چې قانوني صلاحیتونه او اجرایي صلاحیتونه ولسي جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې نو بنا پر دې باندې ډېری مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي یا همدارنګه د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید د رایې ورته ورکړي پاتې راغلي دي
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د 16مې تقنیني دورې د اتم کال په پرانیستو پریس غونډه کې ویل چې د ملي شورا له همکاري پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه و. د ښاغلي غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنینی سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و موردل چې د ملي شورا د اتم کال شپاړسم دوره نن ولسمشر اشرف غنی د اشرف غنی په وینا سره پرانستل شوه. د ولسي جرګې غړي چې د خلکو لخوا مستقیما د جرګې ته انتخاب شوي دي، د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د ولسي جرګې د غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف هم دا دی چې وکیلان له خپلو خلکو سره له نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا هغه موضوع وه چې مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو سره وڅېړل او له تاسو مو غوښتل چې کوم استازی مو لیدلی وي چې ولایت درغلی وي او له خلکو سره خبرې کړې وي. خو ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفونونه وکړل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی. د څو تنو نظرونه به واورو.
سلام علیکم ورور عابد، کوم سفال خبرې کوم لغزنی ولایت. موږ به کله هم د نه تیر وکیلانو ته او نه دوه وکیلانو ته او مبارای ورکړو او نه به نه ته خوښ یو. مشکلات د سادهګۍ نه ده کړی.
خو د کوټه په پر سره دی واکیان خو ته خدمت کوي دا او خو نه خوشاله دي. نور اکثرا تقریبا په څلو کې نه نوې سادهګۍ دي، خلک راضي نه دي.
ہلو، السلام علیکم. زه کوم ډاکټر سید لا خبرې کوم. وکیلانو مبارک. وکیلانو به څوک نه راځي. دی خپل جمعیت خدمت کوي، خپل خلک ته خدمت کوي، عام خلک ته خدمت لري کړي. خدمت کوي چې دی خپل خاله دی یا چکداران دی یا د دې په شی استفاده کوي.
زما شنام له کندهار. دا کوم وکیل صاحبان چې دی یا سناتور صاحبان چې دی دا د هغو خلکو په رائے باندې تللی دي چې تاسو واردل درسنی د لاري استاد رادیو لاج د خلکو ګوت کې پریسول په دغه ورځ کې دوی ته انتخابات وسول او دوی ته خلکو رائے ورکړې د رائے مرکزونو پر نه روشه دی ولاړه. د خلکو اوس نه پوهیږي د وکیل صاحب وظیفه چی ده، د وکیل صاحب دنده چی ده. کو وکیل د دولت او د ولس مابین یو پول خدا نه دی، دا پول نه دی. نو دی کزه د توانش په دغه کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا اوریدلې، نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلی د خلکو سره کتلې یا کوم وکیل د پارلمان راغلی د خلکو سره کتلې.
ټوله خبرې کوم د پروان ولایت کو زبی ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سر ستدای نه. وکیلان خپل چې کوم یو دی دغه پیسې د کوم کړې د خار تو حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وي تجارتي سیستم برابر کړی دی په دې وطن کې چې کوم دی دوی په چوکۍ باندې لانجه یېږي دی ونې وړي په پارلمان کې.
دا د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظرونه چې په مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په ډېر وکیلانو په اړه د وکیلانو چې آیا څومره دوی په دغه د ژمي رخصتۍ کې خپلو سیمو ته تللي او له خلکو سره کتلي، په دې اړه مو ستاسو نظرونه واورېدل. البته له دې اړخه چې د خپلو وکیلانو له کاره څومره راضي یاست، آیا د را روان لمریز کال په سرطان کې که چیرې بیا د ولسي جرګې انتخابات وشي بیا به هم همدغو وکیلانو ته رای ورکړي؟ خو و موردل چې اکثره د ازادي راډیو اوریدونکي ناراضه وو او چې وکیلان نه سیمې ته ورغلي او نه هم اوریدلي چې دوی د کومې غونډې په ولایتونو کې جوړې کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. د بلخ د ولایت شورا رئیس وایي چې عطا محمد نور له 4 ورځو راهیسې خپل دفتر ته نه دی تللی او له خلکو سره خپلې غونډې هم محدودې کړې دي. افضل حدید همداراز نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د جمهوري ریاست له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې خپل وړاندیزونه مطرح کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برخه کې کومه موافقه شوې که نه. نور هلی د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
عطا محمد نور چې تر یوې ونې وړاندې له خلکو سره هره ورځ ناستې لرلې او د جمهوري ریاست په ادرسې توند انتقادونه کول، له 4 ورځو راهیسې له خلکو سره کتنې محدودې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې عطا محمد نور له حکومت سره هوکړې ته رسېدلی که نه، خو وایي په وروستیو 4 ورځو کې د خپل کار دفتر ته نه دی تللی.
اکثرا چې تعداد زیات صادق مردم هم میږي د پیامای خودمون که
دوی وی پتیر کې لډیرو خلکو سره لیدنې کولې خو په روسي ورځو کې پیغام ورکړی چې خلکو ته د ستونزو د جوړولو د مخنیوي لپاره دوه درې ورځې کېږي چې دفتر ته نه دی راغلی. خلکو سره کتنې لري خو اوس یې محدودې کړي دي. دا ته محمد نور ویان منیر فرهاد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ تتللی وو او لاتا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې ترې وکړې. د ولسمشر مرسیال ویند و خان مینهپال په همغه ورځ د دیلیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وو خوده او وی ویل هیله شته چې روسي خبرې ترې به مثبت نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست د لاتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوی والی اعلان کړ. خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه د لاتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او لاتا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه ولګول. واشنگتن تر دې مخکې رسمي اعلان وکړ چې پیونګ یانګ تیر کال د شمالي کوریا د مشر د ناسک او رور د وژنې لپاره د هغه پر مخکې میوې مواد پاشلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د دریدلې حالت د ماتولو لپاره خوشبیني په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. نور حال د ازادي راډیو زما د همکار البته سلیم محمد صالح په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د سې‌شنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هیواد د رهبر ناسک ورور په مناسبو کیمیاوي موادو وژلې او پر پینګ یانګ انتقاد وکړ چې په یو نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناسک ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل سو. دا راپور ورکول سوی و چې دوه شزو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پیشه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب سو. ویل سی وی یو شزه د انډونیزیا او بل د ویتنام د چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پورې ده چې پر کیم جونګ نام یې چې په چین کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه د وی ایکس په نوم دغه زهرجن کیمیاوي مواد پاشلې دي. دغه ښځو ویلي دوی ظاهرا د ټلویزیون د یوه تنزیه پټې کمرې ته ورته د یو پروګرام لپاره ګمرل سوي وي او خطا وتلې دي. د راپورونو په حواله دغه د سیسه د شمالي کوریا د یوه ډله جاسوسانو لخوا طرح سوي چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناسک ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داس یو شمالي کوریا نوسو زغملی چې ویجاړونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسیدلې ده. که څه هم د دې پیښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي و چې پینګ یانګ د اټومي موضوع له کبله د دریدلې حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
په افغانستان کې پسرلی روان دی. په ځینو ولایتونو کې له مخکې د نیالګیو د کینولو بهیر پیل شوی دی. مخکې مو د نورستان د والي څرګندونې واورېدې چې په نورستان کې هم سږکال شاوخوا 300 جریبه ځمکه باغونه کرل کېږي د نیالګیو تر څنګ. اوس بله سمه څاروانه واورئ چې په نړۍ کې د انجینیرینګ د بیو کاربن یوې انجینري کمپنۍ داسې امکانات برابر کړي چې په نړۍ کې د میلیارډونو ونو ایښودو ته زمینه برابرېږي.
د بایو کاربن انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټه الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. دا الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس ږدي، په دې توپیر چې بې پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکې او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کېښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
په دې هیله چې افغانستان هم له دغې نوې ټکنالوژۍ بهرمند شي او په افغانستان کې هم په میلیونونو نوي نیالګي کینول شي. او اوس به بیا هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. شغلی غنی دغه راست په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړې بیرته نه ګرځي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لاره بند کړې ده. اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 3 تنه وژل شوي، 2 ټپیان دي او 2 تنه تښتول شوي دي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځانمار کې برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نمیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د غوډلو نن یو نه ویش صفحې راپور خپور کړی یا ویلي دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو د ارزولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ. کرملن تایید کړ چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامه کې چې نن خبره شوه د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ویلي تر وخت مخه ده چې له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې له منځه وړلو په تړاو د بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي.
وصل وصل هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په لړ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاټلند او دوهمه لوبه تیر ورځ زیمبابوې ته وبایلله. له دغو دوو ماتو وروسته د دغو سیالیو سوپر سکس پړاو ته د افغان لوبډلې وتل یو سستون من شوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام پرې پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوې کې روانې دي چې له ډلې د ولو ډلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان د هاکی لوبډله د آسیا جام په کورای پړو سیالیو کې د ګډون لپاره ومان ته لاړه. د افغانستان د هاکی فدراسیون د خبرونو مسول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتلو ډلې ګډون لري چې 15 به د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کوي. د ښاغلي خوشبین په خبره افغانستان په خپل ګروپ کې د هانګ کانګ، بنگلاديش او تایلند سره سیالي لري چې لومړی لوبه د مارچ په 8مه له هانګ کانګ سره ده. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای تر یوې بلې اونۍ پورې به د ټولو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته رسیږي. د دغه کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د شلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شوي. هغه له شهزاد وایي د فدراسیونونو د انتخاباتو پای ته رسېدو سره سم به د مارچ میاشتې په وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. آیا په افغانستان کې په دودیز طبابت کې اوس هم ناروغ ته د څارویو پوستکی وراغوستل کیږي؟ که په دې اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو له دې مخکې د هلمند د پوهنتون په اړه، د هلمند پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي د لومړۍ تدریسي ودانۍ د بنسټ ډبره نن کېښودل شوه. دغه پوهنتون چې څه کم لس کاله مخکې تاسیس شوی و، تر اوسه یې ودانۍ نه درلوده او محصلینو ته یې د عالي دارالمعلمین په ودانیو کې تدریس کېده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند پوهنتون تر تاسیس لس کاله وروسته د یو پوهنځي یعنی لومړی تدریسي ودانۍ د بنیاد ډبره کېښودل شوه. د انجینرۍ د پوهنځي دغه درې پوړیزه ودانۍ چې په 930 متر مکعب ځمکه کې جوړیږي، ټول لګښت د کور او ښار جوړونې د وزارت لخوا ورکول کېږي. په هلمند کې د کور او ښار جوړونې رئیس عصمت الله سمدی وویل یاد ودانۍ به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي.
د دې پروژې ټول کارونه به د ټیسټونو لابراتواري ټیسټونو څخه وروسته تطبیقیږي. هر یو هغه بخش چې د دې پروژې موږ تطبیقوو، هغه به د یو لابراتوار د ټیسټ څخه تیریږي، د هغه تاییدي به موږ ترازي، د تایید وروسته هغه موږ په ساحه کې عملي کوو.
د هلمند پوهنتون د ودانۍ لپاره که څه هم کلونه وړاندې د نارسراج ولسوالۍ اړوند د شینډک منده سره په سلګونو جربه ځمکه بېله سوې وه، او ان د احاطې د دیوال چارې تر نیمایي ډېرې بشپړې شوې. خو د پوهنتون د مسؤلینو په خبره له ښاره لرې سیمه ده، او په دې وروستیو کې په شدت ناامنه وه چې ورتلل ورته اسانه نه وه. د هلمند پوهنتون رئیس انجینر سورګل عبدالرحمن وویل راتلونکي 1400 مریز کال کې به د یاد پوهنتون د دوو نورو لویو ودانیو د بنیاد ډبره هم کېښودل شي.
په دغه نږدو لسو میاشتو را په دې خوا د هلمند پوهنتون په انګړ کې موږ د درو پروژو د افتتاح کولو شاهدان وو، چې مسجد شریف دی، لیلیا او تومخوري چې په خط کې دوه ساختمانه دي، خو په مجموع کې یوه پروژه ده، او دا هم د هلمند پوهنتون یو بل تدریسي ودانۍ شي. نن یې د افتتاح چارې پیل کېږي، او ان شاء الله پوره امیدوار یو چې د دغه روان مالي کال په جریان کې به موږ اقلا د دوو او تر درو پروژو پورې د نورو پروژو د افتتاح کولو شاهدان واوسیږو.
د اوسنیم ځکه پر سر چې د لشکرګاه ښار په زړه کې د پخوانیو کامازانو اړوند دولتي ځای وو، کلونه د ښاروالۍ د کور او ښار جوړونې ریاست او پوهنتون ترمنځ هلمند پوهنتون ته د دغه ځمکې د انتقال پر سر نن ترې روانې وي. د هلمند والی حیات الله حیات د دغه پوهنتون د انجینرۍ د ودانۍ د بنیاد د ډبرې د مراسمو پر مهال وویل دوی د هلمند د انکشاف لپاره نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر لري، چې اکثره به یې د هلمند پوهنتون اړوند ودانیو او په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځانګړي کړي.
هغه پروژې چې د هلمند لپاره په پام کې نیول کېږي، که څه دولتي وي، که څه د ډونرانو د خوانه وي او یا د نورو خلکو له خوانه وي، د منګ د ټولو په سر کې لومړیتوب د پانتون هغه ته ورکړی ودانۍ ته تقریبا د 1 میلیون ډالرو په ارزښت یو بودیجه منګ ته ځانګړې منظور شوې وه. په هغې کې که تاسې ووینئ ډېره برخه یې موږ پانتون او مکتب ته ځانګړې کړې ده، زیاتره برخه تقریبا 80% موږ دې ته ځانګړې کړې ده. نو زه دا ژمنه کوم در سره چې موږ ته د هلمند پوهنتون د هر څه نه لومړیتوب لري.
تر دې وړاندې د دغه پوهنتون د جماعت او تعامخوري او لیلیې د ودانیو د بنیاد ډبرې ایښودل سوي وي چې 4.6% بشپړې سوي دي. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ پر ودانۍ 24 میلیون امریکایي ډالره لګښت راځي. هلمند پوهنتون 2500 محصلین، 15 استادان، 4 پوهنځي او 10 ډیپارټمنټل لري چې د 1400 کال رئیس یې په فعالیت پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب، ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړئ.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدای شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي، مونږ به هغه وخت کې ویو چې دا حق به محدودیدای شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دې نه مثبته ګټه واخیستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داس دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي مونږ ویو امنیت طبعا د یو آرامش معنی لري، د سکون معنی لري، د اطمینان معنی ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زموږ خو بيخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې موږ لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت ته چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنی باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نورو ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا مونږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او داغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد همداسې دی چې ځمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې د دې لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی د ماشومانو استخدامېدل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپله یو سمه خبره نه ده، غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلېدل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغې ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي، څوک نشي کولی چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی. د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اورېدونکو ته د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه په منځ کې فرق څه دی؟
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق یې د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي، او هغه خپله د جزا موده هغه تعیین کړي. دې ته وایي حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي، حبس توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورځي، هغه ته ول هغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړې بندي کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندي شیم، څه دپاره بندي شیم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
سری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و سرسکی نه با چه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نوار که چه دویت باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شر اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی؟
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دینه دین پوښي چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی، یا هغه ته پولیس توضیح نه دی ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شې، ځکه ته موږ دلته راوسی. او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کې ده او خی چې دغه د ما د مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر، او توضیح کړي د هغې جرم، د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډېره مننه. کور موده
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیز درملنه مولیدلې. په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچاو اغه سره باخې کېدو کې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای
نه دواګانو باندې کېدو دواګانې هم نه وي دې سره به اخې کېدو ته به وښ کېدو روغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر خور باندې چسپېږي ځکه دې دا چسپېدل ډېر مهم ده
مګننننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوې او یا په نشت بره شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژی متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت چې پرځکم له قدیمه یونانه یا د لرومه چې منشأ اخیستی ده مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمالی دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده په هغې حساب باندې د پوست اغوستل یا د نیسي استعمالول یا مثلا بعضې نورې تداویګانې چې هغه اوس ټولې له موده لوېدلې دي دا اصل منشأ د یونانی قدیمه او د روم نه اخلي له هغه ځایه په شکل د میراثي او عنعنوي دا پات سوي د تر داوسه پوري د موخ په مناطقو په لری منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي د هغه میراث یوغو خلکو راپاتیو تر داوسه پوري له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کاش د دواګانو دومره زیات نه وو میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه ول که په وسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبه کولی او تبه یې دوامدار شوه نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالال کېتی په پوستکی اخر خواسه لکه په تر پری کړه اته مونږ دا سه پوستکی داټ کړه اته مونږ دا سواله را مونږ یې سه مونږ سرو ابو بیا په شاله پاک واخه مخه مونږ خطري سه ته خو صفاس اته مونږ نو مکو خو لا غزا کو بغا لکه کمیس سه واوند اته به سم لاس د سه به خولې کړو ګر وجود مو خلا ورته او د سه یو سلو پنځه تبه به مغه به یو خدای پاک پوستکی ور ورکه کړو بس ولوک یالا لا ورته مونږه ټاله لا تابو مریضو پښپا کې و ماسه راوي درو سه تی به لاک ما دا پیسې کنه به کار تراکی
نو ما وړه وای چې د خزي میګي چرمن هغه خزي ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او دا سه ډېره تجربه هم کړې دي. لالې چې خپل عمر څلور نوي کاله خي وای چې د میګي اوزي تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچاو اغه سره باخې کېدو کې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای ورکړي ما سره به بچ پوستکی به مېس یا موږ اګا نه جامې وای چې یا به ما پوستکی ورواچو بیا ته مې جامې ورواغوستې یو شپه به کېدلې شو سبا م ته روخ بیا ولمباو فلې به مې نو دغه شي خان کړو خو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا یې نه د شاسري وخت لغوت چې ده دا دوا و یو دوا مم دې خلکو وکړ چې دا ناس په وځه مو بناسته و پینته کتل څه دا دوا به وکړه څو لړم دې په تباخي واچل او په پورته به وکړ دوا به وکړ.
دغه په خبره چې کله به ماشومان ته د څاروي سرمن ور اغوستل نو اکثره ماشومان به ژړل ځکه یو خوبه سرمن بوی کاوه او بلدا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د سرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجی سردار ولی او حاجی ګلاجان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کې چا وړ ماشومان بچي او ته به وېسال به نه بخ کېده. بیا به دوه ته ډالر ای ورواچاو لره به نه به دا غتو یکړه دا مواد به چتو یک دا به بیا ورواچاو دې سره به بیا خکېده. په دواګانو باندې خکېده دواګانې هم نه وي دې سره به بیا خکېده ته به به وښ کېده روغ جوړ بس. یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کېږي او غټان بس بیا ته به وي غټان خو ته هر سند پورې بچو ورته فائدہ به کول چې ته به وي کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه خکېده بیا به پوستکی ورچول بیا به خکېده ورسره سړی ته به کتلې اما سیمال به ورته لالاو دی غوایي پستو کې به مورچاو دی موزی به مورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات که خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې.
دا خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دې ته پستو کوي واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دې ته چې دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستو کوي به چې خو به ته دوه بو باندې دا پریمیند بیا به چې واته ګلټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وي روا به لګي دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولي سین کانات نوی دا پستو کوي خوړه خبره ده چې مرزارم خو لیتا شي یو کس ما پدې دلې دلې دا چا ورته ویلی دا غوړه کم شې او بو کې ګرځي چونګ مجبوری پوچا بندراسی حتی دی آرام پوستکی تم غاړه گیری خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګولاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندي نو زنګړې پر هیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوی ورځنی ولی انتر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکی چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولی د مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تور اغوندي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزي او د نر ترمنځ فرق هم دغه مر کېدلی شي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه د پاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي.
دا چې د دودیز توابط لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم کاغله ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندي مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې سبا ته چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړني ضرورتونه چې دي هغه به په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت ګزار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړي د دې پوستکی به م ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژند لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی ورواغوندی نو بس اخی سره بخدا پاک زیړی دیغه خت کنه.
نو ما وړه وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانی ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالیږي نه تنها دی دغه سی عمومي امراض دي لپاره لکه تبه یا بل مرزي د موریقه یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې بدای استعمالېدل. بر علاوه دغه پوستکی چې په ماتشه واډو کې په ترجیداتو کی په دمفاصلو په تکلیفونو کی دا ډیر استعمالیدل دا پوستکی په ګرم حالت کې وېستل شي دا دومره خولور کوي انسان ته چې بیخي دی وجود ټول او بل مال بو سره او دی منرالونو سره دا دی وجود باسي او ډیره انرژي دی انسان له وجود څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود ایله هغه اکمال کوي چې دا ډیره زیاته یو نقص دی وجود د انسان لپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل د دې شي مثلا نورې د دواګانی د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي. سیدا دواګانی دغه ځای په ډیر اساني سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترلاسه کړي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادل دي عناصر صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسید ریډکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولې ده کم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره سیماسریت ترغه په مراتب زیات استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.